فعلا خدا نگهدار.
سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته وکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوی وزیر مارک روبیو دغه غواغ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. هغه لی روبیو د شنبه پورې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وینو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملای بطل اخونزاده پر سر همره لوی جایزه اعلان کړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړوي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسی دا چې مسایل سولایز لاري حل کړی خو هغه لشین په حال کې زیاته کړی چې که خبره د زور او فشار وینو په تیرو سولایز کې د افغانانو جهاد د په وینا هغه درس دی چې ټول باید زده کړی لري وکړي. هغه لشین د شنبه د خطر په مسګری ته په افغانستان کې د کناډایي وګړي د ویت لاویری لبنده خوشی کېدل لنړیوالو سره د طالبانو د تفاهم یو بیلګه وبلله. تیرونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د اسیرانو د تبادله په ترڅ کې په امریکا کې دوه افغان بندي خان محمد په بدل کې دو تن امریکایی بندیان راین کوربیت او ویلیام مکنتی آزاد شول. سپینا مانی وای چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالاتونو څخه د هیواد ته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ شرایط منلی دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شوي کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلی ټرمپ پر دې هیواد تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړ. سپینا مانی بیګانه وخت په بین کې ویل چې کولمبیا اوس مهال د امریکا له ټولو شرایطو له هغې ډلې له محدودیتونو او ځنډ پرته او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتونو څخه ټولې سل شوی غیر قانوني کډوالو لبنان سره موافقه کړې ده. په بیان کې راغلي چې که کولمبیا پر خپل ژبنه ونه درېږي نو پر دې واد د تعرفې او بندیزونو سند به لاسلیک شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې پر کولمبیایي چارواکو د سفر او ویزو ممنوعیت به د هیواد ته د کډوالو تر لومړۍ الوتنې پورې پر ځای پاتې وي. د کولمبیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د هیواد له امریکا د ایستل شوي کډوالو منلو ته چمتو دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان نجونو ته د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په دې اړه له هیڅ هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت بورسیو کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسی اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینو هیوادونو افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسیې اعلان کړي. چین له حیوانات څخه انسانانو ته د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان او یو شمېر آسیایي افریقایي او اروپایي هیوادونو څخه د څارویو او چرګانو پروردولو بندیز لګولی دی. چین ویلي دي چې د پسونو او وزو د تټاناکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څارویو د غوښې وردول بند کړي دي. وروسته خبر هم دا چې افغان لوبغاړی عصمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویب پاڼه له دې اعلان سره لیکلی چې عمرزی تیر کال په یوه ورځنیو نړیوالو لوبو کې په ښي لاس چټک بولینګ کاوه او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبې بریا کې د پام وړ رول لوبوه. هغه په 2023 کال کې په 14 یوه ورځنیو لوبو کې 1018 منې جوړ کړي او 10 وکټې اخیستې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنونی بکی
نه امریکا ژمن پات سوې دی نه بریتانیا پات سوې دی نه شي په خوانی شي دی بیا ټول دی د افغان ولسره یې پات کړی دی.
افغانستان کې خلک د پولیو واکسین تطبیق کور په کور غواړي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو او په ختیځ ولایتونو کې بیا د ګزارنه د واکسین سره ورځنی کمپاین پیل شوې ده.
ولله کې بیا زره ماشومان دي په نهرهار ولایت کې دا واکسین کېږي د 15 کلونو کم عمر کې لري.
خبرونه کې تنور پرونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو مارسل ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې امریکا ته یې د کډوالو ورتلل سنډولی دي. جدي وینس تازه سی بی اس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمتوګ نه دی ارزول شوی چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیغېدو لامل شوی دی. نور هاله فیروزی عزیزی پراپور کې
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وخت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډي وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي اس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبه په ورځ د جنوري په شپږویشتمه خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړ توګه ارزول شوی وي. داسې شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستيال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ په هیغو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې سونځ لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولې په زرګونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد تراولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس ای وی د هیواد ته ورغلی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د وڅلوښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوی ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تګ ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوټ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوها کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کم کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دولس نفر فامیل زما میرمن او زمن می او مسیان می او می او دو لرگان می دا فامیلو سره پارول کس کلاری پاکستان او تا امریکا کی دی بڑا خوازی خبر دا نیخون خوخ امریکا کی سره نو ملوش سکی گینا سو طول اندشمن که دا خبر شی طول خلق
په البانیا کې مشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم شوی الوتنه ځنډول شوې ده.
با آمدن ترامپ پروازا کلا مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ترامپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله من یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول شوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولی چې له کډوالو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانی پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور وشتاته
پرم دې موضوع مو د سسي چارو له شنو کې خاقلی خلل احمد ندم سر مرکه کړ دا ورزو پکړې ور
خبره دا چې د افغانان بیچارهګان خو د 15 شکل کې چې زوريزه د هل خو ول کیږي وجل کیږي دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلي. بیا د شل کال چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کول چې امریکا بل اخر افغانستان په میدان پریزي او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکی همکاران یا نظامیان په افغانستان کې چې جنگیده بل اخر دی حالت ورسیده. په اخر کې خو امریکا وخت چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګری وباسي، بریتانیان خپل ملګری، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي وېستله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم ندي، مثلا دا اعلان چې کړی دی دا غیر به سرا انساني عمل دی چې دوی تسره کوي، په دې چې په دې سخت شرایط کې، خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابېږي، بس دوی پر فشار پر مهاجر راولي، دوی نیسي بندې کوي چې کچيري برته مسترد کې ادم خطر دی. تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ايته $2,000 پورې رسیدلې قیمت، هر ویزه د پاکستان $2,000 تر رسیدلې. یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي، به سره کوم تنظیم کې؟ دا غیر عملی ده. بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړي، په دې دلته باید استثناء قائل وای. افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري، یا مثلا د پانامې د مرز د الته مهاجر را ننوزي، هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي، د ځینې هیوادونو خلک دي، حتی د چین راځي، هغه فرق لري. افغانستان سیاسي مشکلات.
بله بله، وروستو کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پریکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده، په کراتو ژمنه شوې دي. خپل د افغانستان افغان سیاسي وضعیت ته په کتو کې به موږ دې سره دغه وروستۍ پریکړه پاتل کو، رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده؟
متاسفانه چې نه امریکا ژمنه پاتې شوې ده، نه بریتانیا پاتې شوې ده، نه هم شپخوانی شوروي اتحاد. ټول دی افغان ولس سره جفا کړی دی، دا ټول جفا کړی دی. فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې، افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي. او د طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وای، د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي، رفتار وکړي. په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویل چې دا تعلیم دی وکړي، دروازې تړلې دي، ولې تړلې دي؟ اته دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي، لکه عباس ستانکزی، لکه دلاور، لکه خلیفه سراج الدین، ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست دی، او دغه بدبختي پر اولس باندې راوستل دي، او 40 میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي، او د کار حق ورځنې اخیستی، امام ته تلای نه شي، پارک ته تلای نه شي. دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې څه وایي اوس ولس ته، چې باید اتحاد پکې، وعدت پکې، بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره و طالبان چې د تعامل غوښتنې د ولس سره، د دنیا سره، د دې سره یو ځای شي، بالاخره د دې خلکو مخ ونی شي، بالاخره کېدای شي چې دوی به سلا د وظایفو باید بوشاسي، علما دې راپورت شي، لاري جوړ کړي، او بالاخره مخنیوي وشي د دې خودسری.
د سیاسي چرچنګي خغله خلیل احمد ند مو چې سر خبر کړی وي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي، د ګزان زد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
افغانستان د بیلابیل سیمیو شمیر رسیدونکو د ګزان عزت واکسین د کمپاینونو د اوسنی تطبیق د څرنګوال پاړه اندېښنه لري، او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسي وړ نه بولي. دوی باید د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غوړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوی دی. نور حال د دې سپمه پر راپور کې
د افغانستان په شپاړو ولایتونو کې د پولیو یا ګزان عزت واکسین د نوي پړاو له فایل سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو د واکسین کمپاینونو د اوسنی څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د سلواغي په 8 نیټه په 14 ولایتونو کې پیل شي، او په 3 ورځو کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورخت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډیرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څیر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کیږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لریوالې له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا بر ما بسیار مشکل است. چون ما دو طفل دارم، یک طفلم
زه د چلسیتون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جمعه ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډیر سختي، هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یوې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاستینای دی یوسم، ځکه جمعه لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ او که ماشومان مې واکسین نسی د هغوی له ژوند سره لوبې کیگی.
خدا نخواسته به حیات طفل ما بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چه دی پروان ولایت اوسیدونکو ده هم کور په کور دی واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود، واکسین های پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین میشه.
بخوا شو واکسین کور په کور و اوس یخ دی، لاری خطی نیدی، موږ پر یخی شویی جو او جوبلی جو. زموږ ماشومان د سینه و بغل ناروغی نیسی. زموږ غوښتنه داده چه کور په کور واکسین بیا پیل سی.
طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو لدی سره چې مخکې به کور په کور کېده، نو هیڅ کوم ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نه یې زیږېدلی، دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې به هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوې ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې 10% د پولیو ګوزنډو واکسین د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغي څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستنه شول. اسرائیل د کورنۍ ته وروسته له هغه خپلوي جوړمینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د دریو اسرائیلي برمتولو خوشي کولو او د اسرائیلو پاوس د غزې له اصلي دهلې څخه الوتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 9 بجو سیمې ته ورسېده، خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لارې ورسته خلاصه شوه چې ورسره موټر ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولي او د غزې عام اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو تستانه شوي وای، خو اسرایل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرایلی برمته خوشې نکړه، نو ځکه په نتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یکشنبه ورځې په مخام قطري منځګړو د لانجا وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه پورت دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه پورت درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرایلو د دوشنبه په سهار د غزې بي ځای شوی او ته خپل مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرایلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري 19مه د اوربند موافقه له لاسلیک رئیس د او خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې درش اسرایلی برمته ژوند دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 450,000 اوسیدونکو بي ځای شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 9مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرایلو پر خاورې برید وکړ، او د اسرایلی چارواکو په وینا 1,200 کسانی ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې په هیورستا اسرایلو په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل 340 ډیر کسان ووژل شول.
ل خبرونو ور اخوا
د ختیځو سلور ولایتونو په ګډون په شپږ ولایتونو کې د ګزان زد واکسینو سلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دې ولایتونو کې به د 6 میلیونه په شاوخوا کې له 5 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو نن دوشنبه د دلوي پاتمه ځای رسنیو ته ویلي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګزان زد واکسینو کمپاین پیل کړ، او په کې به له 1,300,000 زیاتو ماشومان ته واکسین ورکړل شي. د یاد ریاست مشر مولوی امین الله شریف وویل
ولله کوي زر ماشومان به په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي. 15 کلونه کم عمر چې لري او په ټول ځون کې به 2,500,000 یا 14,00,000 ماشومان به عدالت واکسین کېږي. مخکې زموږ برنامه 3 ورځې و، اوس هم برنامه 4 ورځې کړل ده. د دې فرات چې زمونږ ټول سہوته او چې دلته خرج دی وشي چې مش مسومه مشومان فاتح نشي دا واکسین ټول له تطبیق شي.
هغه له دینی عالمانو، قومي مشرانو، رسنیو او والدینو غوښتل چې د یاد کمپاین خطر سره کېده او له 15 کالو کم عمر لرونکو ټول ماشومانو ته د واکسینو رسولو کې همکاري وکړي. ګزړ یو بې علاج ناروغي ده چې وایروس د هوا ککړو بو ناپاکو خوړو او لاسونو په وجه له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. یاد وایروس ډیر له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومان باندې حمله کوي، او کوم ماشومان چې په یاد ناروغي اخته شي به درملنه ناشونی ده. ټول عمر فلج لکار وتلی د کورنۍ او ټولنې د وګو باروي. زکه خو په لغمان ولایت کې د وی خصوصي رادیو خبريال ګلاب ابراهیمی له خلکو غواړي چې د 200 واکسینو ورکړ سره خپل بچی له دغه تلپاتی معلولیت او احتیاج څخه وژغوري. خاغلی ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل
زماله ټولو میندو پلرونو ورونو خويندو څخه غوښتنه ده چې خپل د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي. کچیر ته واکسین نشي نو خدای مکړه دوی بل دایمي فلج یا مایوبیت سره مخ شي. هیڅ څوک نه غواړي چې دغه اولاد د فلج شي یا مایوب شي یا د خدای مکړه ضایع شي له لاس اور کی. په دې باندې موږ ټول پیګو نو چې نه غواړي راځي چې دغه 200 کې واکسین خپل ماشومان ته ورکړو تر څو له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
د هیبات پښپاړس ولایتونو کې د ګوزن یا فلج واکسینو څلور روزنه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي، او د عامې روغتیا وزارت چارواکي وعده کوي چې په دغه څلور ورځو کې به په یاد ولایتونو کې لشپګو میلیونو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړي، چې اوس هم یو شمیر انکاری کورنۍ شته چې خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي، او همدا وجه ده چې په هر کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. اوس مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایروس فعال دی، او دواړو هیوادونو کې لسګونه کوچنیان ګوزن وهلې دي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوډ کې د شپږ شپېته زره او څلور شپېته بېوزله او غریب کورنۍ لپاره نقدي پیسې توزیع شوې. د ورزګان ولایت د کلیو بیرغونې ریاست په همکاري او مخکې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د او ایچ ای موسسې په تخنیکي مرستې په مرکز ترین کوډ کې شپږ شپېته زره او څلور شپېته بېوزله او غریب کورنۍ ته نقدي پیسې او خوراکي توکي توزیع کړل. نور حال د دې راپور کې.
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بیوازله او غریب کورنۍ سره د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د او ایچ ای موسسې په تخنیکی همکاري مرسته تر سره شوه. په دې پروګرام کې تازه د 3604 شپته بیوازله او غریب کورنۍ سره نغدي مرسته او داړینو خوراکي توکو مرسته شوې ده. د ورزګان ولایت د کلی او بیارغونې ریاست ویان بشیر احمد حبیبي وویل چې د مرستې به د بیوزله کورنیو لپاره یو مهمه مرسته ده چې په لنډ وخت کې به د هغوی د ورځني ژوند اساسي اړتیاوې پوره کړي.
د کلی بیارغونې پراختیا ریاست په همکاري او همغږۍ د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو پی په مالي ملاتړ او د وچې موسې په تخنیکي مرسته د مرکز ترینکوټ کې 3604 بېوزله او غریبو کورنۍ ته نغدي پیسې وویشل شولې، چې هرې کورنۍ ته 2900 افغانۍ پر ځواک ماشومان تغذیه مواد ورکول شول.
د ورزګان د کلی او بیارغونې ریاست ویان احمد شاه بیبي د غراز ویل چې یو نی وړاندې هم د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په دغه ولایت کې د 3000 نورو بیوزله کورنۍ سره هم ورته مرسته کړې. نوموړي زیاتوي چې په دغه مرسته کې د کورنۍ لپاره خوراکي توکي لکه وړه، غوړي او نور اړین مواد شامل و چې توزیع شوه. د مرستې ترلاسه کوونکي کورنۍ خوشاله دي چې په دغه پروګرام کې برخه اخیستې وه، خو وایي دغه مرستې به یوازې د څو ورځو لپاره د دې اړتیاوې پوره کړي. دی ټینګار کوي چې د اوږدمهاله اقتصادي ستونزو د حل لپاره باید دایمي مرستې برابرې سي. دغه کورنۍ غوښتنه کوي چې حکومت او مختلفې موسسې د هغوی لپاره کاري فرصتونه پیدا کړي تر څو هغوی خپل ژوند ته دایمي ثبات ورکړي او د مرستو پرته خپل ورځني اړتیاوې پوره کړي.
دلدارانو دا چکونه را کړه چې زیاش کوم دای ته چې روزانه نست وروره بالا ګر دوره دوی لار څه دوی لار څه چې روزانه نست مچې لار څه بالا نه اسې خدای دربار
نه 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 ملکه دا د توري د سیم راغلی مو کونډه ما مې دای چې معنا ته پاتې دي بالا دوی په مشکل کې ژوند دی چې به خې د بل د کور سړه ډوډۍ ز ګرځم دا سر در سر مرل به تلې دي دا څه کارځه ما دا غنو کې فکر راټولم کچا غلا وړه راکړې چې غلا ډوډۍ راکړې زه راوړم دای چې مان ته
نوم احمد لاری د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ سیدون کې
بالکل دا کوم څه چې د دمو سره خاص خلکو ته ورکول کیږي لکه یو غنی وړه او دا سينور هغه خوراکي مواد چې ورکول کیږي نو دا د خلکو د ژوند د اړتیاوې نه سپور کولای د دې پر ځای چې دا شانور کې باید خلکو ته د کار زمينه برابر کړي اندي خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکړي.
ډېر خوشاله یم چې د خلکو ته یو د میاشتې مثلا یو غنی وړه ورکې یو دال ورکې یو غوړی ورکې څه شان د کور ورکې نو موږ ډېر خوشاله یو او کچېری مثلا دغه څلوېشت کیلو یا معنا 15 کیلو وړو پر ځای باندې 15 کیلو وړو پر ځای باندې یو داسې بل کار شروع کړي لکه څنګه چې یا د سړک کار یا د مکتب کار یا د مدرسې کار نو بیا ډېر خوشاله کیږو چې دا ځوانان اوس ډېر زیات بیا کار دي ګرد یا په موسسات چې ځغلی یو ځای به موسسه پیدا کړم یو ځای پلان کوي وکړم یا خدای نه کسته په نشو مختص یا په غلا و مختص د دې سره بار د رامنی سی په کار مسوره بس چلته دی د کار زمينه ورته برابره کی د ډیر ځوانان د لی بیا کار نه استي بیا کسب نه استي بیا سواد نه استي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د 4640 شپته بي وزله کورنۍ لپاره د نغدي پیسو او خوراکي توکو توزیع یو موقتی مرسته ده چې د دې د ورځني ژوند لپاره اساسي اړتیاوي پوره کوي خو د مرستي وازي د لنډي مودې لپاره بس نه کوي. د کورنۍ د ژوند د اوږدمهاله شکول لپاره باید دایمي اقتصادي حل لاري او کاري فرصتونه رامنځته شي.
بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
سمون پښتو خبر مجله ملته پای ته رسیدل. ملته مننه. ښه وخت.